افغانستان و جهان. به شما میگه فریده جان، خوش آمدید.
جنده و سیدران آوریدونکو، السلام علیکم. ده از ادی رادیو پر روان خبرونه کی چی تر نه بجو دوام لري اوری چی د افغانستان ولسمشر وای د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون په لاسلیک کې بیرنه لري. چارواکي وای پاکستان د ننګرهار په ګوشتي سیمه کې خپل درول شوی دروازه لري کړی ده. دا چې په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستانی چارواکو دا دروازه په بشپړه توګه لري کړی کڅنګه او په دې تیرو لسو کلونو کې پاکستان څومره افغانستان خاورې ته داخل شوی دی، په دې اړه مفصل راپور لرو. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی راتلونکی کال بعد ولسمشر انتخابات په هم حتمی ډول ترسره کیږي. د همداراز په یو بل خبر کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتی تړون په لاسلیک کې بیړه نه لري. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په جوزجان ولایت کې د سرې میاشتې د ټولنې د دوو کارکوونکو وژنه غندلې ده. د امریکا په تکزاس ایالت کې د سرې په یوې کارخانې کې د درنو چاودنو راپور ورکړل شوی، او د امریکا فدرالي چارواکي وایي تر اوسه پورې د ځغاستې د سیالۍ پر مهال د مرګونو بریدونو په تړاو څوک نه دي نیولي. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی ویلی راتلونکی کال به د ولسمشری انتخابات په حتمی ډول ترسره کیږي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پانه کې د ولسمشر کرزی له خلی وی چې نوموړی د سلاکار وزیرانو سره په غونډه کې ویل د افغانستان راتلونکی مشر باید ټول افغانان خپل مشر وګڼي. ټاکل شوی د افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د دې انتخاباتو په اړه نه امنۍ او په انتخاباتو کې احتمالي درغلۍ او ګډوډۍ له لویو اندېښنو څخه ګڼل کیږي. ولسمشر حامد کرزی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له 2014 میلادي کال وروسته په اړه اندېښنې رد کړې دي، او هغه د عامو افغانانو د افکارو د ګډوډولو هڅه بللې ده. ولسمشر حامد کرزی همدارز ویلی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتی تړون په لاسلیک کې بیړه نه لري. خغلی کرزی پرون چهارشنبه د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې دا مسله یاده کړې ده. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر کرزی له سلاکارو وزیرانو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بحثونه مهم وبلل، او ټینګار یې وکړ چې باید د افغانستان ملي ګټې په بشپړ ډول د دې تړون په متن کې ځای شي. د ولسمشر کرزی په وینا افغان حکومت د دې تړون هغه وروستۍ طرحه چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ور استول شوی کتلې او پاړې خپل نظریات او لیدلوري امریکایي لوړې پوړو ته ودان اوړاندې کړي دي. کابل او واشنگتن له څو مودې راهیسې په خپلو کې د دې امنیتي تړون په اړه په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په جوزجان ولایت کې د سرې میاشتې د ټولنې د دوو کارکوونکو وژنه غندلې ده. اسره صلیب هم ویلي دي چې دا خبر د ټولو لپاره ټکان ورکوونکی و. د راپورونو له مخې د سرې میاشتې دوه کارکوونکي د سې شنبې په ورځ د جوزجان ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. په دې پیښه کې د سرې میاشتې د ټولنې دوه نور کارکوونکي ټپیان شول. سرې میاشتې ټولنې په دې اعتراض د جوزجان ولایت کې خپل روغتیایي خدمتونه ځنډولي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اړیکو د دفتر مشر روبین وادو ویلی دی چې دا یو قصدي حمله وه، ځکه چې د سری میاشتې د روغتیایي کارکوونکو موټر نښه او علامه لرله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سیمه ییزو حکومتي چارواکو څخه غوښتي څو د دې وژنې عاملین ونیسي. او په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په افغانستان کې په 5 جلا پیښو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. یوه له دې مرګونو پیښو څخه د هرات د شینډنډ پیښه وه، چیرې چې د ولسي خلکو پر یو موټر د سړک غاړې ایښودل شوی ماین وچاودید او لږ تر لږه 8 تنه ښځې او ماشومان پکې وژل شول. د غزنی قرهباغ کې د یوې امنیتي کمپنۍ 15 ساعتونکي هم د سړک د غاړې د یو ماین د چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. بلخوا راپورونه وایي په لغمان کې د حکومتي مخالف وسلوالو پر یو پوسته برید کړی دی چې څلور سیمه ییز پولیس یې وژلي دي. له جوزجان څخه پورکل شوی راپور نو کې د چارواکو لخلي ویل شوی چې د شپږو سرتیرو جسدونه موندل شوی چې په چاړو وژل شوی دي. تر راپورونو له مخې د اپریل میاشت په افغانستان کې د افغانانو او بهرنیو کارکوونکو لپاره یو له خونړیو میاشتو څخه وه، او په ولس ورځو کې تر اوسه 102 کسان وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تگزاس په واکو ښار کې د کیمیاوي سرې په یوې کارخانې کې د درنو چاودنو له امله د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شوی دی. د چهارشنبې ورځې ناوخته د دې چاودنو علت تر اوسه نه دی معلوم. د دې چاودنې له امله په سیمه کې د اورلګیدنې خبر هم ورکړل شوی، او په سیمه کې ډېرې ودانۍ ویجاړې کړي دي. د امریکا فدرالي چارواکي او د بوستون پولیس وایي تر اوسه پورې د ځغاستې د سیالۍ پر مهال د مرګونو بریدونو په تړاو هیڅوک نه دي نیولي. له دې سره د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد شول چې ویلي یو مشکوک کس نیول شوی او دا مهال په توقیف کې دی. که څه هم امنیتي ادارو ویلي څېړونکي باور لري چې مشکوک کس یې د امنیتي ویډیویي کمرو له لارې پیژندلی دی. د بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي ټاکل شوی چې ولسمشر براک اوباما به نن د بوستون ایالت ته سفر وکړي.
Tomorrow morning the president will travel to Boston to speak at an interfaith
service. ولسمشر براک اوباما با صحابه سهار بوستون ته ولاړ شي او په هغه مراسمو کې به وینا وکړي چې د دوشنبه د ورځې په بمی چاودنو کې د وژل شوی او ټپي شوی کسانو په درناوي جوړیږي. د ولسمشر میرمن میشل اوباما به هم په دې سفر کې د ولسمشر اوباما ملتیا کوي. په عین حال کې چارواکو ویلي دي چې د ولسمشر براک اوباما په ادرس یو استول شوی لیک کشف کړی چې د پولیسو په وینا لومړنۍ څېړنو پکې زهري مواد شتون ښودلی دی. په همدې ورځ په ورته توګه یو بل لیک هم پولیسو کشف کړی چې یو امریکایي سناتور ته استول شوی وو. اف بی آی وایي د دې لیکونو او د بوستون د چارواکو د چاودنو ترمنځ کوم تړاو نه دی موندلی. د بوستون په چاودنو کې د دوشنبه په ورځ درې کسان وژل شوي او تر 170 زیات نور ټپیان شوي دي. لبلیخو امریکا متحده ایالاتو د 200 سرتیرو یو ټولګه د سوریه غونډي هیواد اردن ته لیږي څو په سوریه کې د کړکیچن حالاتو په وړاندې د دغه هیواد ملاتړ وکړي. امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دا 200 پوځیان به چې پکې نظامی پلان جوړونکي او استخباراتي مامورین هم شامل دي د هغو 200 سرتیرو ځایناستي وي چې له دې مخکې اردن ته تللي وو. د اردن د اطلاعاتو وزیر محمد مؤمنی ویلي دا پوځیان به له اردني سرتیرو سره په هغه څه کې چې دی په سوریه کې مخ پر زیاتېدونکي خراب حالت بولي ملاتړ وکړي. دبلی خو د سوری ولسمشر بشار الاسد لویدیز تورن کړی چې د سوری په کړکیچ کې د القاعده شبکې ملاتړ کوي. نوموړی خبرداری ورکړی چې لویدیز به د دې بیا د اروپا په زړه او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پریکړي. اسد د سرګندونې د سوری له دولتي تلویزیون الخبریه سره د سوری د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو مرکه کې کړې ده. ویل کېږي چې د جبهه النصره په څیر د القاعده سره تړلو یو شمېر سخت دریځو ډلو د سوری په دوه کلنه جګړه کې ځینې سیمې نیولې دي. بشار اسد په دې مرکه کې هم درز ویلي چې په دې کړکیچ کې ماته خوړل به د سوری د خاتمې په معنا وي. ویل کېږي چې د سوری په دوه کلن کړکیچ کې تر اوسه پورې تر 70,000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي د بشار اسد د منځوي کېدو هڅې به د سوری د کړکیچ لپاره د خبرو اترو له لارې د هواري د موندلو چانس کم کړي. او د عراق د عدلی وزارت وی د دې هیواد چارواکو هغه یوشت بندیان اعدام کړی دي چې د القاعده شبکې او تروریزم سره د اړیکو په تور مجرم بلل شوی وو. دې وزارت د چهارشنبه پورز ویل چې پر دې یوشت کسانو د اعدام حکم د سه شنبه پورز عملی شو او په دارز وزړول شول. د چارواکو په خبره اعدام شوی ټول د عراق اتباول او د القاعده شبکې داسې فعالان ول چې په بمې ښودلو د موټر بمونو په چاودنو او د خلکو په وژنه کې لاس درلود. د دې کال د پیل راهیسې د عراق د بشري حقونو د نړیوالو ډلو له انتقادونو سره سره تر څه د 500 په شاوخوا کې کسان اعدام کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا عراق د اعدامونو د شمیر له مخې د مهال په نړۍ کې له چین، ایران او سعودي عربستان وروسته څلورم هیواد دی.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیرنه لري. چارواکي وایي پاکستان د ننګرهار په ګوشتي سیمه کې خپل درول شوی ور په بشپړه توګه لري کړی دی.
پرون مازیګر وروسته دغه کومه دروازه چې دوی لګولې وه هغه دروازه بیرته لري کړې ده.
نن به په اشقابات کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان درې اړخیزه غونډه پیل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې په جوزجان کې د خپلو دوو کارکوونکو د وژل کېدو په غبرګون کې په دغه ولایت کې خپل روغتیایي خدمتونه وځنډول. عام افغانان په دې وژنو سخت خواشینی دي.
درې میاشتې کارکوونکي څه ضرور ولې په کوم خاطر وژلي ولې وژلي څنګه وژلي دا ډېر غلط کار شوی دی او ډېر ټیټ کار شوی دی.
او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو. افغان ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړنه لري. ښاغلي کرزي پرون د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې دا مسله یاده کړه. د ولسمشر حامد کرزي په وینا باید افغانستان ګټي په بشپړ دقت سره د دې امنیتي تړون په متن کې ځای پزی شي. اجمل اند په دې باب معلومات راټول کړي.
د چهارشنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره د یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو په لیدنه کې له امریکا سره د افغانستان د راتلونکي امنیتي تړون په اړه خبرې وشوې. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر کرزي له سلاکار وزیرانو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې باید د افغانستان ملي ګټې په بشپړ ډول د دې تړون په متن کې ځای شي. د ولسمشر حامد کرزي له خولې همداراز ویل شوي چې د افغانستان حکومت د دې امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړن نه لري. د ولسمشر کرزي په وینا افغان حکومت د دې تړون هغه وروستۍ طرحه چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ورستول شوې وکتلې او په اړه یې خپل نظریات او لیدلوری امریکایي لوري ته وړاندې کړی دی. کابل او واشنګټن له څه مودې راهیسې په خپلو کې د دې امنیتي تړون په اړه په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. تر اوسه پورې د دې امنیتي تړون په اړه درې پړاوه خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په اړه به یې څلورم پړاو خبرې اترې هم زر پیل شي. په دې خبرو اترو کې د افغان لوري مشري په واشنګټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لوی لوري مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. تر دې مخکې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د افغان حکومت دوه غوښتنې منل شوې چې یوه افغان لوري ته د باګرام د زندان د بشپړې ورسپارنې غوښتنه وه او بله هم د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو مسله وه. ویل کېږي چې دا مهال دواړه لورو ترمنځ په دې امنیتي تړون کې تر ټولو ډیره د بحث وړ مسله د افغانستان له قوانینو څخه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د خوندیتوب مسله ده. تر دې مخکې ولسمشر کرزي په دې اړه پریکړه کول د افغانستان د لوی جرګې کار بللی و.
ای فیصله کې مسؤلیت عسکر اینا چطور باشه، به کدام حد باشه، د کدام شرایط باشه.
ولسمشر کرزی وایي دا پریکړه چې د دوی د سرتیرو مسؤلیت به څنګه وي، تر کومه حده به وي، په کومو شرایطو ووسي، د دوی لپاره مسؤلیت ووسي که ونه ووسي، دا داسې مسله ده چې د افغانستان حکومت یې په اړه پریکړه نشي کولی. دا پریکړه د افغانستان د خلکو پریکړه ده، نو په دې اړه باید د افغانستان یوه لویه جرګه پریکړه وکړي چې مسؤلیت ورکوي که نه او که ورکوي په کومو شرایطو. ولسمشر حامد کرزی پرون له خپلو سلاکارو وزیرانو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون باید په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت سبب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کله چې پاکستانی چارواکو په ګوشتي ولسوالۍ کې دروازه جوړه کړه، افغان دولت یې هم په وړاندې غبرګون ښکاره کړ چې وروسته د خبرو شو ریپورټونو له مخې پاکستان دغه دروازه راښکته کړه. د چې په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستانی چارواکو دا دروازه په بشپړه توګه لری کړې که څنګه او په دې تیرو لسو کلونو کې پاکستان څومره افغان خاورې ته را داخل شوی دی، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره د ګوشتي ولسوالۍ ته تللی او په دې باب ریپورت راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې په رسنیو کې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ مسله ډېره ګرمه ده چې له مخې پاکستاني چارواکو د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې دیوال او دروازه لګولې، خو د وروستیو خبرو شوو رپورټونو له مخې پاکستان ژمنه وکړه چې دا دروازه به لرې کړي. د دې لپاره چې دا موضوع ښه روښانه شي، د چهارشنبه په سهار ګوشتي ولسوالۍ ته لاړو، خو هلته په سیمه کې د سرحدي پولیسو چارواکو او د لیواری سرکند ژورنالیستانو ته اجازه ورنه کړه چې سیمې ته ولاړ شي او د دروازې حقیقت په انځورونو کې خلکو ته ښکاره کړي. خو د ګوشتي سوال ایسا خان ځواک ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تایید کړه چې تیر ورځ مازدیګر مهال دغه لګول شوی دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا لري شوی.
موږ په لوړه سطح باندې مقامات موږ خبر کړل، په دې باندې ټول مقامات مجرین کې واسو له تاسو ته امید لرل شي په هغه ارتباط باندې خپل د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي دفاع وزارت لوی درستیز دلته راغی، د ننګرهار قدرمن والي صاحب ګلاب شیرزی هم دلته راغی، د سرحدي قواو قمندان او نور مشران ساحې ته راغله، ساحې د نجی نه ولیده او زمونږ پالیسي هم دا و او دغه هم داسې و چې باید چې دا خبرې په تفاهم باندې دغه شي د مسله په تفاهم او د خبرو د ډیالوګ د لارې نه حل شي. چې پرون مازدیګر نه وروسته دغه کومه دروازه چې دوی لګولې وه هغه دروازه
د ګوشتي ولسوالۍ قومي مشر ګل احمد وایي چې پاکستان دا دروازه نمایشي راښکته کړې او هغې غاړې ته ایښې ده. نوموړی وایي چې د دې ستونزې شاهد حال دی چې په 1903 کال کې د پاکستاني ملیشو پوستې په خاپخ سیمه کې وي، خو د هغه وخت راهیسې تر دې دمه 45 کیلومتره دې غاړه راداخل شوي او اوس یې سر دا د کنسري سیمې ته رسېدلی دی. د ده په خبره د افغانستان په هغه خاوره چې پاکستاني چارواکو پوستې فعاله کړي، د هغې سیمې خلکو لپاره یې سړکونه او مکتبونه جوړ کړي او دا دارنګ د برېښنا لینونه هم ورته غزولي او په دې ورستیو کې هغوی ته پاکستانی شناختی کارتونه هم ورکړي دي.
پاکستان په همدغه ساحو کې یعنی د برق پایه روانه ده، سرکونه روان دي په دغه ځایونو کې. مثال نور د باسازۍ کارونه ما ورته وي چې قرارګاګانې قوي قوي قرارګاګانې جوړ کړي په دغه ساحو کې، نو د باسازۍ او کارونه د دوی غونډ روان دي په دغه ځای. کوم کار خو چا مخنیوی نه کړی، سرکونه یې جوړ کړل چې په دغه ساحو کې دغه دي. خو حال دا چې دغه خاوره زموږ ده، دا د پاکستان خاوره نه ده، دا د ډیورنډ کرښه خاپخ کې ده. چا ته پلوسۍ ورته وایي او تورخم دی او تورخم نه پلوسۍ ده، د پلوسۍ نه انداز کرښه دستیل ده په خاپخ کې، او خاپخ نه پلاټو خیل ورته وایي. دا باجاور ته دا کرښه ودی. دا خلک مثال منګ د ګوشتی د ورسوالۍ دا خلک عوام د خاپخه پورې دا موږ یو قومي خوځي او بیزي چې خاپخ نه لاندې خوځي پراتی دغه نه دی خو د بیزي پراتی دی، او خپل ګوشتی ورسوالۍ ټول متشکل خوځو د بیزو نه متشکل.
سید عمر پهلوان چې په 1903 کال کې د ګوشتی ورسوالۍ امنی قومندان وو د هغه وخت کیسه کوي. نو موړه وایي چې پاکستان دغه ډول حرکتونه هغه وخت هم پیل کړی وو چې د خپل او د مومند قوم سره مخامخ جګړه وکړه، خو د دولت نه ملاتړ له امله پاکستان خپل هدف ته ورسېد سید او 45 کیلومتره پوسټی دی غړه تیر کړی.
دوی 45 کیلومتره خاوره نه ول 45 کیلومتره انده د کلو کې چې دا غیزه نه مخال راتلو د بازار او د کلو ورته وای دا په خپل د مومند راغله او تاسو مونږ سره څه کوی؟ مومند دې خپل اخلاص باندې جنگ شروع کړو، دا اکمال نه کړ د دولت پښتنه نه کړ په دې باندې کاردان خبرو مونږ یې له زامر کنه نه غلی دا دنیا په بل مخ وړي دین څنګه نه کم کار سور ونه کړه چې دولت چې راغلو دا خاوره ونیوله.
نو موړه وایي که افغان دولت همداسې بې پروا پاتې شي او دا مسله جدي ونه نیسي، نو پاکستان به خپل هدف ته په ډېرې اسانۍ ورسیږي چې غواړي د کونړ سیند او ورسره چیرمه ولسوالۍ د خپلې ولکې لاندې راولي. بل لور د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د لګول شوې دروازې په 2.5 مترې ساحه کې هم پر یو شمېر ودانیو کار روان دی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دا وسره سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم دی او راته بووي چې په غزنی کې سالات دی. سقیم خراغلې څنګه یې؟ او ریس ماواز
جوړ پخه
او جون دیوسی د غزنی د ولایت راته وې لمړی راشه امنیت د امنیتی مسایلو په اړه راته وې د ورستۍ کمې پیخي کې شوی د دې په اړه باندې لړ معلومات راکو ورسته برا شنو ورو مسایلو ته په غزنی کې.
او په غزنی کې خو امنیت دا چې موسمي امنیت دا کله چې زمای راځي واورې وورې یخ هوا تریږي په وخت د دولت مخالفین د ځانګړي توګه طالبان نش کولای خو غزنی کې اوس نو وي غزنی پرېږدي او بل سیمې ته ځي. خپل امنیت هم راځي خو کله چې هوا تودېږي بېرته هغه ناامنۍ پیل کېږي. ولسوالیو کې دولت واک کمیږي، څوکه دولت واک ښار رامحدودېږي او په ولسوالیو کې بېرته هغه وژنې روانې په تېره اونۍ کې وروسته له هغه چې غزنی د اسلامي تمدن د اسلامي هیوادونو د تمدن پلازمینه وټاکل شو، تر هغې یو ورځ وروسته یوه چاودنه وسوله څو تنه پکې چپیان شول. همداسې هغه وروسته د غزنی په نامي سیمه کې وسلوالو درې تنه انجینران ووژل. نامي سیمه غزنی ښار بیخي نږدې د تقریبا 100 کیلومتره کې پرته ده. له هغه وروسته پرون بیا په نانو بابا سیمه کې په امن اعظم په پولیسو باندې 14 ورسته یو له 15 تنه پولیس په یو کې وژل شوي وو. د سیمه اوسېدونکي وایي چې ویره کوي، اندېښنه کوي چې کېدای شي د هوا په لیدو سره څه کال لیدل بیا امنیت یې تېر کلو ډېر خراب شي.
دا خو د امنیت په اړه باندې یو څه رڼا واچوله. کېدای شي ځینې اوریدونکي چې په نورو ولایاتو کې دي غواړي په دې باندې پوه شي چې په دا غزنی کې د خلکو ژوند مثلا تعلیم او نور مسایل څنګه دي. په لنډو باندې معلومات راکړه، هلته د نجونو د مکتبونو مسله څنګه ده؟ نجونې مکتب ته ځي نه ځي، څنګه چل دی؟
په غزنی کې نجونې او هلکانو مکتبونه خو یوازې په ځینو ولسوالیو پورې محدود دي. د پښتنو په سیمو کې داسې حالت نه ده څنګه چې د نورو ورونو درې ژبو ورونو یا د هزارګان ورونو خو ولسوالیو کې ده. په پښتني سیمو کې حتی ځوانان هلکان هغه د خپلې ولسوال دغې ولسوالیو اوسېدونکي سي ښار ته نه شي راتلی، دلته سبق نه شي ویلی چې ولسوالیو کې په ځینو ولسوالیو کې حتی بیخي مکتب شته نه، په زیاتو سیمو کې تړل شوي دي، ورونه ورچول شوي دي. بل ستونزه غټه دا ده چې په پښتني سیمو کې په کومو سیمو کې مکتب شته ماشومان ورتلای چې تر هغه ځایه پورې خو هغوی ته دا کتابونه قلمونه او کتابچې دغسې وخت نه رسېږي، بیا چې کتابونه په وخت ورته ورسېږي. اوس مثلا ناوه زه سیمې ته بیا په دري ژبه باندې کتابونه وردي، هغه هلکان نه ورباندې پوهېږي.
په ډیرو سیمو کې لکه د نورو ولایتونو کې ویل کېږي چې مثلا مسلکي استادان نشته دی که نه، مثلا په مزار شریف نه هم موږ راپور لرو یا کندوز نورو سیمو نه. په غزنی کې څنګه چل دی، دا د استادانو د معلمانو مسله څنګه ده؟ هلته مسلکي معلمان نشته چې مکتبونو کې درس ورکړي، دا کوم مکتبونه چې شته دي؟
نو په غزنی کې چیرې د معلم ستونزه ده؟ په دا مسلکی او نامسلکی بیخی توپیر نه کوي، بیخي شته نه. اوس مثلا په ګیرو ولسوالۍ کې په تېر تعلیمي کال کې موږ له ګیرو ولسوالۍ داسې راپورونه لرل، هغه اسناد او عکسونه یې موږ لرل چې بیخي ښوونځي تړلي دي. ښوونځي کې میزونه او چوکۍ دغه شیان په دوکاندارانو باندې پلورل شوي دي، هلته خرڅ شوي دي، یا په دواخانو کې پراته ډاکټرانو د درمل خرڅونکو خپلې دوایې ورباندې ایښي. او په ځینو ولسوالۍ کې همدغه ګیرو ولسوالۍ یا داسې تېرمه نورې ولسوالۍ په هغو کې استادان بېخي نه مکتب تړلی، مګر له مرکز څخه د استادانو لپاره معاش روان وي، هغه حق الخطر پیسې دغه ورځې غوسې استادانو ته وړل کېږي. څوک چې پوښتنه هم نه کوي، بس څو تنه سره جوړي او بیا ولاړ شي. همدغسې ځینو ولسوالیو ته د ماشومانو لپاره دی ځینو خیریه موسسو له خوا سه دسکس یا نور داسې مرستې چې شی راسي هغه نه ور وړل کېږي، ماشومانو ته بیا ور وړل کېږي. هم زیات پیسې په خپل له ماشومانو ټولېږي، هغه ځینې وړل کېږي بیا تر ماشومانو پورې رسېږي. اکثره دغه شیان تر بیا هم نه ورسېږي او په دوکانونو کې خرڅېږي. دغه راپورونه هم راډیو خبر کړي، ازادي راډیو او ځینې عکسونه هم
کوردي ودان. سید شاه سقیم د ازادي راډیو خبریالو په غزنی کې د امنیتي مسایلو هم د شند معرف په برخه کې د ستونزو په اړه باندې لنډ معلومات راکړل. کوردي ودان
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس به هم واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه لیکل شوي. جانقه الکوزي د څول ویدیزو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي او په لنډو معلومات راکوي.
امریکا چاپ کرسچن سایز مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان جګړه لا هم ګټل کېدای شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې، او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې کړې دي. ورځپاڼه لیکي جنرال ډنفورد د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په راپور کې ولیکل، د امریکا لپاره لا هم ممکنه ده چې د افغانستان یو لس کلنه او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وګټي. ورځپاڼه زیاتوي د جنرال ډنفورد دا څرګندونې د افغانستان د جګړې په پیل کې د پینټاګون چارواکو د بری تصویر نه ده، خو کېدای شي داسې یو بری وي چې د بری له اصلي تعریف سره توپیر ولري. کرسچن ساينس مانیټر لیکي جنرال ډنفورد بیا هم د کانګرس وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د بری د کلمې استعمال ته ژمن دی. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه په تیرو څو کلونو کې زیات شمېر خلکو په افغانستان کې د بری د کلمې له استعمال څخه ځان تیراوه، خو زه چې له کومې ورځې افغانستان ته تللی یم دا کلمه مې استعمال کړې ده. ده وویل زه په څرګنده فکر کوم کله چې موږ 19 کلن 20 کلن او 21 کلن ځوانان جګړې ته استو باید چې د بری خبرې وکړو. کرسچن ساينس مانیټر لیکي جنرال ډنفورد په افغانستان کې د بری د تشریح کولو په اړه وویل په 2014 کال کې چې کله افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي چارو مشري په غاړه اخلي دا به د بری لپاره یو مهم عنصر وي، او زما په فکر موږ د دغه کار لپاره پلان برابر کړی دی. امریکا چاپ نیویارکر مجلې په افغانستان کې د هغو ترجمانانو د برخلیک په اړه یو مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی او دا مهال اړوند هیوادونه د مهاجرت په چارو کې ناغېړي کوي. نیویارکر مجله لیکي دا چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل رانږدې کیږي له بهرنیو ځواکونو سره افغان ترجمانان دې نتیجې ته رسیږي چې دوی په افغانستان کې راتلونکی نه لري. یو شمېر ترجمانان امریکایانو ته د ویزو په مقصد مراجعه کوي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورني امنیت د وزارتونو په بیوروکراسۍ کې بند پاتې کیږي. د دې وزارتونو یوې هم د کارونو د ځنډ مسولیت نه مني. مجله لیکي افغان ترجمانان میاشتې او کلونه انتظار باسي، خو په ډېرو مواردو کې هیڅ ځواب نه ترلاسه کوي او ناهیلۍ نور هم زیاتېږي. نیویارکر وړاندې لیکي امریکا له افغانانو سره حتی د عراقیانو په نسبت هم ناوړه چلند کوي. د امریکا کانګرس په 2008 کال کې د عراقي ترجمانانو لپاره د مهاجرت یو خاص پروګرام اعلان کړ او له مخې زیات شمېر عراقیان امریکا ته لاړل. امریکا عراقیانو ته د افغانانو په نسبت درې نیم برابره زیاته سهمیه ورکړې ده.
د افغانستان سری میاشتې ټولنې په جوزجان کې د خپلو دوو کارکوونکو د وژل کېدو په غبرګون په دغه ولایت کې خپل روغتیایي خدمتونه وځنډول. د سری میاشتې ټولنې مسؤلینو په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یوه ګرځنده روغتیایي ټیم دوه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په جوزجان ولایت کې د وسلوالو کسانو په حملې کې وژل شوي او یو تن یې ټپي دی. بلخوا د کابل ښار یو شمېر خلک په خیریه کارکوونکو د رنګ بریدونه غندي او د اندېښنې وړې بولي. صفي الله ستنګزي په هم
د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلینو وویل چې په جوزجان ولایت کې د دې ټولنې په کارکوونکو د وروستۍ حملې په غبرګون کې د خپلو مقرراتو له مخې په دې ولایت کې د یو وخت لپاره خپل روغتیایي خدمتونه بندوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې سکرتر جنرال محمد نعیم دیندار د چهارشمې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
د افغاني سری میاشتې ټولنې او د سره صلیب او هلال احمر د نړیوال نهضت غړي د افغاني سری میاشتې ټولنې پر کارکوونکو باندې حمله لکه غندی او په جوزجان ولایت کې به مونږ خپل روغتیایي خدمتونه تر بلې پریکړې پورې بند کړو.
فعالیتونه ما در جوزجان به صورت موقت بند خاط کړیم.
د افغاني سری میاشتې ټولنې دغه ګرځند روغتیایي ټیم د سه شنبې مازدیګر مهال د جوزجان ولایت له خانقاه ولسوالۍ څخه د شبرغان ښار په لور روانو چې نامعلومه وسلوالو کسانو پرې حمله کړې ده. په دې حمله کې د دغه روغتیایي ټیم واکسیناتور او موټر چلوونکي وژل شوي او د ټیم ډاکټر تر ټپي کېدو وروسته د شبرغان په ولایتي روغتون کې بستري شوی دی. که څه هم چې ښاغلي دیندار کومه ډله یا څوک په ګوته نه کړل چې دا کار دې کړی وي، خو ویې ویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی سیمې ته ورغلی څو له تحقیقاتو وروسته په ډاګه شي چې کومې وسلوالې ډلې دا کار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه، خو د سری میاشتې له ټولنې وغوښتل چې په یاده سیمه کې د خپل فعالیتونه نه بندوي.
امیدوار هستیم که دفاتر صحوی اداره محترم سرانجام
هیله من یو چې د سری میاشتې ټولنې صحوی دفترونه د دې پیښې په اړه دقیق معلومات د همغه ولایت له پولیسو سره شریک کړي وي، څو موږ د دې موضوع په اړه مرکز او ولایت ته په خبر ورکولو سره د حمله کوونکو د پیژندلو لپاره جدي اقدام وکړو. او دا ډاډ زه غواړم د کورنۍ چارو وزارت په استازیتوب سری میاشتې ټولنې ته ورکړم. د کابل یو شمېر ښاریانو دغه حمله چې خیریه کارکوونکي پکې په نښه شوي دي د غندلو وړ بللې ده. د کابل دوه تنه ښاریان په دې اړه وایي:
زمان مفي الله د سری میاشتې کارکوونکي څه ضرور ولې په کوم خاطر وژلي ولې وژلي څنګه وژلي
نوم یې پروستان دی که کار نه دی ده دا ډېر غلط کار شوی دی او ډېر چټي کار شوی دی.
د سری میاشتې ټولنې په افغانستان کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د بشري چارو د کارکوونکو خوندیتوب ته د درناوی وساتي او اړو کسانو ته د یوازینیو خدمت رسوونکو لپاره دې له بې ځایه مزاحمتونو او حملو څخه ډډه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یوې خیریه ټولنې پر کارکوونکو حمله کیږي، بلکې له دې مخکې هم په هرات ولایت کې د افغاني سری میاشتې ټولنې یو ټیم رغمل شوی و او په یوه ډله نورو کارکوونکو یې حمله شوې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
زیا سنگر له کابل لیکي: باید افغان حکومت د پاکستان په خبرو دوکه نشي. سید آغا له لغمان لیکي: اداري فساد په هر ادارې کې به حد زیات دی. سیلاب لیکي: د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې امنیت نشته. عین خبره محمد درویش د غزنی سخلی کی وی د غزنی په ډیرو ولسوالیو کې به امنی ده. او د پکتیا ولایت د سمکنو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر چې ډیر ځلا ازادي رادیو ته سیمې سونه لیکي وی زمونږ د سمکنو کې وی موټرونه موټروانان چې دی وي موټرونه په ډیر سرعت باندې د پوینا په سپید کې موټرونه چلوي چې دا وي د ترافیکی پیښو سبب ګرځي او د خلکو د بیګناه خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ټاکل شوې ده چې نن په اشقابات کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان درې اړخیزه غونډه پیل شي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو. د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم شته. دا وسات ته ګورم. اتی نیمې بجې دي. صفی الله ستنکزی د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
جمهور رئیس حامد کرزی له سلاکار وزیرانو سره په خبرو کې ویلي راتلونکي کال به د ولسمشرۍ انتخابات په حتمی ډول ترسره کیږي. ښاغلی کرزی همدارا سرګند کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتی تړون په لاسلیک کې بیړه نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په جوزجان ولایت کې د سرې میاشتې د ټولنې د دوو کارکوونکو وژنه غندلې. دا دوه کارکوونکي د سې شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو کسانو وژلې دي. امریکا متحده ایالاتونو د تگزاس په واکو ښار کې د سری پیوی کارخانه کې درنو چاودنو له امله د لزګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا د بوستون ایالت پولیس وایي تر اوسه پورې د ځغاستې د سیالۍ په مهال د مرګونو بریدونو په تړاو څوک نه دی نیولی. تمه ده ولسمشر اوباما د دې چاودنو د وژل شویو په درناوي په جوړو شویو مراسمو کې د وینا لپاره نن بوستون ته لاړ شي.
ټاکل شوې ده چې نن په اشقابات کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان درې اړخیزه غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر جوړولو بحث او خبرې اترې وشي. ویل کېږي د اورګاډي د پټلۍ چې له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا تاجکستان ته غځیږي تقریبا 400 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د چارواکو ترمنځ غونډه نن پنځشنبه په اشقابات کې پیلېږي او ټاکل شوې ده چې سبب هم دوام وکړي. د درې واړو هیوادونو چارواکي غواړي د اورګاډي د هغه پټلۍ د غځولو په اړه څېړنې بشپړې کړي چې له ترکمنستان څخه به افغانستان او له افغانستان څخه به تاجکستان ته غځیږي. د تاجکستان د ترانسپورت وزیر نظام حکیموف وایي د دې درې واړو هیوادونو چارواکي اشقابات ته رسیدلي. د نوموړي په وینا تر اوسه لا وخت دی چې د دې غونډې د نتیجې او د درې هیوادونو د چارواکو د څېړنو په اړه څه وویل شي. تر دې مخکې په اشقابات کې د نوروز په جشن کې د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو په اړه خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړی وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په هغه غونډه کې چې په چین کې جوړه شوې وه د سیمې لسو هیوادونو د اورګاډي دا پټلۍ یوه انتقالاتي دهلیز بللې وو. په داسې حال کې چې د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو کار لا د څېړنې په لومړني پړاو کې دی، خو درې واړو هیوادونو د آسیا پراختیایي بانک ته د پانګونې لپاره خپل وړاندیزونه سپارلي. د آسیا پراختیایي بانک ویلي پر دې طرحې تر غور وروسته به له دې پروژې سره د مرستې په برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. د اورګاډي دا پټلۍ چې ترکمنستان د افغانستان له لارې له تاجکستان سره تړي 400 کیلومتره اوږدوالی لري او لګښت یې 400 میلیونه ډالره اټکل کیږي. دا پټلۍ په ترکمنستان کې د اتامیرت امام نظر سیمې څخه پیلېږي، د اندخوی له بندر څخه افغانستان ته نوزي او بیا د تاجکستان په لوري غځیږي. ویل کېدل چې د دې پټلۍ د جوړولو کار له 2015 میلادي کال څخه پیل شو، خو تاجک چارواکي د دوی پروژې په زر پیل کېدو ټینګار کوي او دا د خپل هیواد په ګټه بولي. ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې ګډ سرحد نه لري، خو دواړه هیوادونه له افغانستان سره شریکي پولي لري او له همدې کبله غواړي چې د افغانستان له لارې په خپلو کې وتړل شي. که چیرې دا طرح عملي شي، افغانستان به په خپله خاوره کې د اورګاډي دویمه پټلۍ تجربه کړي. دا مهال په افغانستان کې یوازې یوه د اورګاډي پټلۍ شته چې د حیرتان له بندر څخه د مزار شریف تر خاره پورې غځېدلې ده.
یوه ولس کسیزې ډلې په امریکا کې د نږدې یو نیم کال په مودې کې د هغو توقیف ځایونو او زندانونو په اړه تحقیقات کړي دي چې هلته مشکوک ترهګر بندیان دي. په دغې ډلې کې پخواني امریکایي سناتوران، سفیران او چارواکي شامل دي. دوی د امریکا پر دولت انتقاد کړی دی چې له بندیانو سره سم چلند نه دی کړی. د ازادي راډیو خبرسنګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
هغه کمیسیون چې پکې د ګوندونو کسان نشته خو د امریکا پخواني چارواکي پکې شامل دي، یو راپورټ یې چمتو کړی دی چې پکې ویل شوي دي په دې کې شک نشته چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 میلادي تروریستي پیښې وروسته متحد ایالاتونو د یو شمېر کسانو په شکنجه کولو کې برخه اخیستې ده. د اساسي قانون پر رڼا کې له بندیانو سره د چلند کمیټې مشي د کانګرس پخواني غړي آسا هوت چنسن او جیمز جونز کوي او دوی د سیشن بی پورس خپل رپورت په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته وړاندې کړ. په دغه کمیټه کې د کانګرس د پخوانیو غړو ترڅنګ سفیران، قاضیان او دولتي جګپوړي چارواکي راغونډ شوي دي چې شمیر یې یو لسو ته رسیږي. دوی د تیرو شپاړسو میاشتو په ترڅ کې څیړنې کړې دي. د کمیټې یو مشر هوت چینسن وویل د راپور له مخې د شکنجې له لارې له بندیانو ګټور معلومات نه دي ترلاسه شوي.
د
قناعت وړ دلیل په عامه سطح نه دی معلوم شوی چې د مشکوکو تر رسانو ډېره شکنجه د دې لپاره ضروري وه څو مهم معلومات، داسې معلومات چې د دې ارزښت یې لرلی چې له بلې لارې نه شوی ترلاسه کېدای ترلاسه شوي وي. دا معلومات په څو هیوادو کې او د ګوانتنامو په زندان کې له څېړنو وروسته ترلاسه شوي دي. په دې راپورټ کې تر ډېره د ولسمشر جورج ډبلیو بوش د حکومت د وخت پر پیښو تمرکز شوی دی، خو همداراز د باراک اوباما پر حکومت هم انتقاد شوی دی چې هر څه خورا پټ ساتلی دي. خو په دې راپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د باراک اوباما په وخت بندیانو ته یو شمېر تسهیلات برابر شوی دي او نړیوال سره صلیب ته د هغوی په اړه توضیحات ورکړل شوی دي. په راپورټ کې ویل شوی دی چې د بندیانو ځورول او د هغوی ډېر پټ ساتل هیڅ رس قانوني برات نه لري. د دې ترڅنګ راپورټ وایي چې دغه تعذیب په نړۍ کې د امریکا او د امریکا د ځواکونو شان ته زیان رسولی. د اوپن سوسایټي په نوم مؤسسي کې د ملي امنیت او تروریزم ست څنګ جکپورې کار کوونکی امرت سنگ د دې خبرې په تایید وایي.
This is a very credible independent report that
دا وایي دا راپورت ډېر موثق دی، خپلواک دی. په یوه شکل پکې ویل شوی دی چې متحد ایالاتونو په شکنجې کې برخه اخیستې ده. راپورت دا څرګندوي چې په نړۍ کې د امریکا اخلاقي اقدار خراب شوی دی. دا راپورت د امریکا هغه پوښتنه تر سخت سوال لاندې راولي چې له نورو هیوادو غواړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن سنگ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د خپل جمهوری ریاست په لومړۍ دورې کې دا تیروتنه وکړه چې پر سی آی ای یې د لګېدلو تورونو له تحقیقاتو سره مخالفت وکړ، او هغه زمان اوباما غوښتل چې راتلونکي ته وګوري او شاته ګیر پاتې نشي.
اوس هم د اونیز پروګرام وار را ورسېدو. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام
د تا بهیر کبا پیاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسو په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وي، د تاسو تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو له نیکه مرغه څلور داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدی شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. دغه پروګرام به تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. محترم دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زله کوان خبر کوم مخ کی ور ازادی رادو ته پیغام پیخه یو دلته یو سایدا یو سنگیره سایدا زان مولا فیض محمد ماری پیکی دی لمن ول سوالی پر زان تړاول لري یو مولا هم د پروستر غلون دا او زان کله جره خبرم چا سره نو کی هوای ز په کام باندې توخیم نو دلته په جماعتونو کې شپې کوي کجه هر چا خپل خپلوانی نو په دغه نمبر دی زنګ وی 0029 302 202 نوی شپکتل ویخ اتا سو دویس نمرابانی دیزنگوی سنگیر سایدا پیوه سرگبانی مازور دا و سلام.
سلام علیکم. زمیر علی خبری کن دو خسکی اولایت سخان ما سر پیران که ولی کود از نارب گل ولد یا جدل پناهو بان دن انگرهار ولایت سیدین که دن انگرهار ولایت دل کسو تل سوالی فقط شخصی زندان که ما سر بندی یا تازه تیر اخلاق شما ما تیل تکل لاغ لین افغانستان ته دا پیغام په ازادي راډیو کې پریږدي چې زما ورونه زما دا پیغام واوري ما سره لمبر هم نشته دي په دې ته زما ورونه دا پیغام واوري چې په دې نمبر کې زما ته تلیفون کوي چې پر وایا څنګه وي دریشتي ته تاسو هم نن یو سلام ډیر هم
بلې یو پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. یو الک دی چې د کفایت الله په نامه د لوړ دی اوسېدونکی د ملک نادر خان د کلي هیڅوک معلومات واړي نو په دغه شمېر د تماس ونیسي موږ به معلومات ورکړو. 0023 00 8 8 5 5 4 نو که هر څوک یا خپلوان معلومات واړي نو په دغه شمېر کې زموږ سره تماس ونیسي موږ به معلومات ورکړو. د ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما نوم نقیب الله دی. یو سړی چې د شاه محمد په نامه دی د کمال زوی دی په قوم باندې اسحاقزی دی د سرپل د ولایت دی. دغه په اخلو معلومات سره ما بندارغه د خپل خپلوان ته خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر اړیکه ونیسي. 0 8 9 5 9 9 4 2 9 وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیست. کله نن ورځ دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورت فرق نه کوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره اورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټي پانه آدرس د www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم پیدا شي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. زه صلاح الدین د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو څو ورک دی په نامه د حسین د پلار نوم یې ایم الله دی. پنځلس کاله کېږي چې خپل کور څخه نه درګه شوی. کوهر څوک د دې په باره کې معلومات لري او یا په خپله زما غږ اوري نو په دې نمره دی زموږ مونږ ته ټلیفون وکړي. 0 58 99 22 973. او بله نمره ده 0 58 35 88 1 48. وسلام.
ما وروسته خانم یو وست د ورزنګ او ازادي ته زنګ و چې مشه د لیکرشي کې باندې و سره له سره د مشره د اجلاس په لاندې تاسو هغه شماره د مشره زنګ د ادارې مسلمان پر سره د شپر و ما په 2 3 4 و 9 2 تیلی برکان چه در مسلمان رو را سرگیم پرده بشماره دیم مستزن گویی زی سیر جلال دی غزنی دی ولایت دی مکر دی ولسوالی دی توبان دی خلال خیل و دی کلی وچی دن کهیم دی ما یو او خیده چه لس کالکی دی هلمان پو ولایت کی دی سنگین پو ولسوالی کی دی ترانکلا کی نا درکتا ویده دی هل تیلی زریف خان سر کار کول المجرد دی کاری عبدالرحمن تن آمده چه آغا هم دی کرباغ دی ولسوالی دی شیر وچی دن کهیده نو مو دی حرس کالکی چه دی پا حق را هیچ معلومات نلرو چه هر چا ته یې د مرګ یا د ژوند معلومات وي له ما سره دې په دوه نمبر تماس ونیسي 0-9-4-2-5-9-5-9 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-9-4-2-5-9-5-9 د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه وسلام.
الو السلام علیکم. زه پښتون ولایت د لمرغاب ولسوالۍ د جیکا د تیزور کلی څخه خبرې کوم. زما ورور په نامه د بجام عبدالغفار زی په کوم اتیزه په عمر اتیش کلم چې د سلور کال په عمر د کندهار په سیمه نه دره کښې د کتور د بجام په اړه معلومات لري یا د خپل ځما ځغاوري نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ وکړي 0-3-4-3-4-3-9 نمبر یې بیا تکرار 0-3-4-3-4-3-9 وسلام.
زم نام تکریم اخوان در ارگان در ولایت کشنو در ولسوالی در ککره که در سیمی سخوا خبره که وما در یو کان چیزی چیزنا یزوا اولونه نبره کدی یو در که بطلا پنامه بلکه سجکلا پنامه بانده و هر چا ده که معلومات یو پا در امبر بانیدی ما تزنگ دونیدی چه پر یو چه پر اتر در اصاو پیزا یا یو سلو یو اچا که هر چا ما ده پا حق معلومات را کش فرز لکنی یا غانی
جهزه. السلام علیکم. السلام علیکم. زه پته محمد د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو اکا ورک دی د سات ملک په نامه ده 10 کاله کېږي چې ورک دی نو که هر مسلمان ته معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووي 0-5-15-49-09-1
مشرقی والا چاہتا نوکه چاته معلومات یا چا مقتدرات را که دی اسلامی مسائلی خواخوی لما خیخ پل دبل جایزه با هم ورکو او پا دیش میره دی مو سر تماس و نیسی 0-5-0-4-4-9-9-0 یا تلیپون شمیره یواری بیا ویا 0-5-0-4-4-9-9-0
السلام علیکم. زما نوم احمد الله ده د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ نه په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې سفی الله ده د پلار نوم یې میرزا ګل ده 8 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. سفی الله زما غږ که خپله اوري یا د هغې ملګري اوري پر ما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي 0-8-18-13-23 نمبر یو ځل بیا وایم
0-3-2-3
د درې کال کېږي د لشکرګاه د بازار څخه نادرکه شوی دی د ایران پر لور خوځېدلی دی. انډیوالان د زمینداور خلک دی، هر سړی چې معلومات مشترک په دغه شمېره زنګ راوهي یو لکنداري جایزه ورکول کېږي. شپر اووه، شپر اووه، شپږ شپېته، شپر یو نوي، څلور، شپر اووه، شپر اووه، شپږ شپېته، شپر یو نوي، دغه یو نوي، څلور، په بله شمېره شپر اووه، شپر څلور څلوېښت، درې، شپږ شپېته، یو اویا، په دغه شمېره باندې د زنګ راوهي ورور یو لک کلدارې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم، میں عبد القدیر روزگار والا میں روز محمد رحیم کا معاملہ دے اجتماع نظارہ کا زیدی میں جو لوگ گھر کا خریدی معلومات میں تھا جگہ دیکھنا اپنا ہم سب جگہ دیکھنا جگہ معلومات کرے مجھے جگہ سنگا جائیں گے یہ فکر ہوتا ہے انجینئر یہ سب دعا یا ہم نے کہا
افغانستان پکتیکال ولایت چامری دکلی مٹاخان دسوانی نے خبر کروں گا ما یو ورور محمد یونس زاج یعقوب میګما د لونګ دوی د شینکل مسای د چاملی هغه سیدا د کراچی د کورنګین د درک نادرک سوای او خپه سوای او تللی دا ما ورور محمد یونس نیګي چې د چته معلوماتي لا دا غل به خپل باندې وري نو دا د موږ د تلیفون شمیره دغه د په دغه د موږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه پنځاویا اته سوه اوولس درې سوه دا زما نمبر دی. بل زما محمد یوسف زما بچی دی، دغه نمبر دغه دی صفر اووه سوه پنځاویا اته سوه اوولس دوه سوه اخري ته دغه نمبر دی. دا دی نور که دا هر چا ته دا معلومات دي هغه ته دوه لکه روپۍ کلدارې انعام ده او که چېرې باید خپله دغه اوري دی دا نمبر او دغه سره موږ سره تماس ونیسي د چامړې لکلي دا نمبر یې ور بیا هم ساوت کې هسته کر چا ته د ملګرو ته چا ته معلومات دي په دغو شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه اویا اته سوه اووه ویشت درې سوه او صفر اووه سوه پنځه اویا اته سوه اووه ویشت دوه سوه اخري ته دا محمد یوسف ده زما بچی ده او زه محمد یعقوب د لونګ زوی شینکل مسای محمد یونس ته پاره دا پیغام ده کار چې ورونو ته دا معلومات یې ورور وګلل دغه نمبر د موږ سره تماس ونیسي او دوه لکه روپۍ دې ورور وګلل انعام ده.
السلام علیکم، زما نوم نکیب الله دی. یو نفر دی چې د شاه محمد په نامه دی، د کمال زوی دی، په قوم اسحاق زوی دی، د سرکول د ولایت دی. نو که خپل خپلوان ستا باید په دغه شمارې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اته نه شپږ نه نه څلور دوه نه وسه نه ونیز محمد علمن ولایت د ناوی د ولسوالۍ ساح سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، د لس یوولس کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور که د ده په هکړه معلومات لري او یا دی خپل زما غږ اوري مزما سره په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو شماره ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو کار چې موږ ته د پاکړه معلومات راکړي نو موږ ښه ډېره شیرني ورکوو. وسلام، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې علم اداره چې موږ ته پیغام نشر کړي. خدای پامه. زه مساکنیم د چارشنو د ولسوالۍ څخه د کرکې د سیمه څخه خبره کوم. زما دوه وړونه دي، دا یو کال کېږي چې نادرکه دي. یو د سیغوتلا په نامه دی، بل د سجیکولا په نامه دی. چې چا ته معلومات وي په دې نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې سوه اووه پنځه اویا یو سل اووه یو اتیا.
دوه دانی ورونه دی یو د شپوت لا پنامه بند سی پلا پنامه دا یو کال کی چې نه درک دی چې شاته معلومات کی په دا نمبر باندې ځما سره اړیکه ونه سی سی پر و سی پر اته درې سو وو پنځه اویا یو سل وو یو اکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زاد محمد مالک اندر ولات بن محمد لو شخصو سے خبر کوم زی اور کاجیز درما امیر جان تن مکر د شرغا اور ور دی ہر چا دی معلومات کیږي کولای کی چې تر شمیره تخور پیغام کی سے پراویا سلویش دی سلویش سیند پیند میرا یو زیا او سلام سے پر و نه دوا پیند ات سلور ات نن.
ہلو السلام علیکم. زمان غلام سخی دے دے کندے ولایات دے کیجان ولسوالی دے لحتوغی کلے دے درگلان بازار سخی خبری کن. زمان خورایی دے حبیبلان نیجی تقریباً اشپش کالا کیجی چورک دی دے کندهار سوانسا دے دیراو دے پوری پدان شاو خواه رسوی دی شل ورز دے مخا یو سری دے ورزگان ولایات دے چوری ولسوالی سخی پا ازادی رادیو کی اعلان کری و چه حبیبلاز ماس دے ارمان چې هغه سره رادیو پلاسی و بے سوا سره و لمبر نوشتنه ده کری امرزی صاحب دا گشت دا زموج اعلان جر تا جر اوراندی کوه یا بل سک معلومات لري یا پر رادیو آزادی اطلاع ورکی یا مشتا پا دا لمبر کی پسیو دی مشتا تلفون وکی لمبر دا غده اول لمبر سفر شل اتویش پنزدوس یو سلو سوالس دویوم لمبر سفر شل
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. گران اوریدونکو د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان ملاتوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې پر راپسې خبرونې لري.
درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، دوستی بنشان که کام دل و باران. زمون کم که محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چه نفرت وزگاری که خال جنگ، حیران یم چه نفرت وزگاری که خال جنگ جنگ جنگ.
ژوند د انسان نه فرښتونه تاسو وکړه دونه تاسو وکړه.